درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت سهار 8 بجې دی. زه سلطان محمد سرواریم او د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې د روسیې لویو چارواکو سره د تروریزم او مخدرو موادو په وړاندې مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکاري په اکله خبرې کوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، خو پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په خوست کې افغان ځواکونو باندې یو برید شوی دی. نن په کابل کې د کانکور د آزموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبو په دوام کې د دغه بهیر دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن ترسره کیږي، او په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. لومړنی ریپورټونه وایي چې د خوست د یعقوبیو په ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو باندې نن سهار د موټر بم یو برید شوی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي منابعو له قوله ریپورټ ورکړ چې یو سرتیری وژل شوی او څو کسان نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې وضعیت یې تر کنترول لاندې راوستی دی. ټاکل شوی نن په کابل کې د 1995 کال د 12 ټولګي له فارغانو څخه د کانکور د آزموینې څلورم پړاو ترسره سي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین ازادي راډیو ته وویل چې د آزموینې پروسې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف په لومړي ځل له بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل کیږي.
بایومیتریک دو دوره میشه، یکی پیش از امتحان که دو سه روز پیش از امتحان تمام
بایومیتریک دو مرحله پروسه ده چه اول دا پروسه تر آزموین دمخه او دوهم پړاوی د آزموین په ورځ پر متقاضیانو تطبیقیږي، چې په دې سره د وزی کسانو یا هغو کسانو چې د بل چا پر ځای آزموین ورکوي مخه نیول کیږي. د روان لمریز کال لپاره د کانکور آزموینې درې نور پړاوه له تېرې اونۍ په کابل کې پیل شوي چې لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو په خبره دا بهیر به په ټول هیواد کې د راتلونکي 1996 کال تر سرطان یا چنګاښ میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په پام کې لري د کابل د شنه کمربند پروژې لمخې په نوي لمریز کال کې 1500 هکتار ځمکه نیالګي کینوي. ښاغلي زمیر د نوي کمپاین په اړه داسې وویل:
کابل پلان ما بر حدود 350,000 کمربند سبز و ای تا 400,000 خواهد برسه، و در این وقت ما در حدود 50,000-60,000 نهال به ارگانهای مختلف.
د کرنې وزیر وویل چې د غنمو تولید، د زعفرانو کښت، د اوبو لګول، د کانالونو بیا رغول، فارمونه جوړول او په ځانګړي ډول ښځو ته په کور دننه د باغچو جوړول د دوی په پلان کې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبو په دوام کې د دغه بهیر دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه نن ترسره کیږي. لومړۍ لوبه چې د چهارشنبې په ورځ شوې وه، افغانستان آیرلند ته د 150 منډو په تفاوت ماته ورکړه. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه د همدغې میاشتې په ترڅ کې 40 اووریزه لوبې هم وکړې چې په نتیجه کې افغانستان خپل رقیب ته په دریو پرله پسې لوبو کې ماته ورکړه. بلخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام ته د رسیدو لپاره خپل لومړني تمرینونه په قطر کې ترسره کړل. دغه تمرینونه د نوي روزونکو تر نظر لاندې وشول. د لوبو ته د چمتووالي په دوام ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم راتلونکي پنځشنبې له سنگاپور سره دوستانه لوبه وکړي. راپورونه وایي چې په سوریه کې پر یو جماعت د هوایی برید له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي په دغه برید کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان دي. خو په سوریه کې دننه فعالانو د دغه برید له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور له مخې د دغه پیښې قربانیان هغه کسان وو چې د برید پر مهال پر لمانځه ولاړ وو. دوی وایي دا پیښه په الجیني کلي کې شوې چې د حلب لویدیز ته په 10 کیلومترۍ کې پروت دی. د القاعده شبکې یو اورپا کې چې په عربستان کې زیږیدلې د امریکا د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د وژنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د نیویارک یوې محکمې پرون د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نامه دغه کس مجرم وګڼه. عدنان خپله په محکمه کې نه و او د محاکمې جریان یې له زندانه تعقیبه و. نوموړی په 2012 کال کې ایټالیا امریکا ته سپارلی دی. او اروپایی اتحادیه وایی په تیر 2018 کال کې څه باندې 1,000,000 او 200,000 کسانو په اروپایی هیوادونو کې پناه غوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د یورستات احصایې د ادارې لخوا خپور شو، راغلی چې اکثریت دغه پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق وګړي دي. د دغه راپور د ارقامو له مخې د هغو کسانو شمیر چې تیر کال یې په اروپا کې پناه غوښتې تر 2015 کاله لږ وو، خو اوس هم تر 2014 کاله یې شمیر ډیر دی. د دغو کسانو شاوخوا 80% په جرمني کې پناه غوښتې ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنی څپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورټونه په خبرونه کې لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په مسکو کې روسی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو او د مخدر موادو خلاف د ګډې مبارزې په هکله خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیر نیولی دي.
منګه ورته تیاری لرو، مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي.
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر وایي نړیوال قدرتونه ښایي د افغانستان، ایران او پاکستان خپلواکي وڅاري.
لارې بندول د ولسونو سره هم جبر دی، د ملکونو سره هم جبر دی، ناروا کار دی، بد کار دی. خلک دې نه مجبوره کوي چې آخر به خلک سړکانو ته راوځي، لوی لوی جلوسونه به راباسي.
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړي محمود خان اڅکزي سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په خبرونه کې لرو. نور مطالب هم شته. د هنګري ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې لمخې هغه کسان نو چې پناه غوښتي په کمپونو کې ساتل کیږي. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه او ورپسې د ډرامې اړوند بحث پرېږي. راسره پاتې شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې په مسکو کې د یي تمه کیږي نن د روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ښاغلی اتمر له روسی چارواکو سره د تروریزم او نشئی توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې د کابل او مسکو په همکاریو خبرې وکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
ظاهراً د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسی چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري، د کوکنارو د کشت او د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شغلی اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سرګوري او د افراطیت سره پر مبارزې، د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې وه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه
د وی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې ورستیو کې یو اعلان خبر کړ او ویل چې له طالبانو سره اړیکې د افغانستان د سولې او ثبات تر وستو لپاره وو او له هغه څخه وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی د افغانستان اساسي قانون ومني، دوهم له تروریستي کړنو لاس واخلي، دریم د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي، او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د شغلی اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک تمنلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضر ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمن جوړولو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. روسیه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو عمده لار ګڼل کیږي. روسیه وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د نامنۍ د غځېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه.
فریبا ظاهر د کابل او مسکو د اړیکو په هکله رپورټ واوراوه. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه نیمای کې د یو کلی زرغ غونو ډراما او پسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي. د ډرامې او د بحث د لاخ کولا لپاره دا ځل ستاسو نظرونه ته پته ميو چې تاسو له د ډرامې او بحث څه زده کړی او په ډرامې کې لا نور کوم موضوعات غواړئ. خپل دغه نظرونه په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته تماس ونیسئ او موږ سره شریک کړئ. راځو د خبرونې مطالبو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیرو ته چمتووالی لري. د پاکستان حکومت تیره میاشت هلته پرله پسې تروریستي حملو نه وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. پښتنه دا ده چې دغه اوس چې زرګونه کسان د لارې په اخواته په پاکستان کې گیر پاتې دي او دوی به که چیرې لاره خلاصه سي نو افغانستان ته به څنګه راوړي او تلاشي به څنګه ترسره کیږي او دغه راتګ د دوی به څومره ډاډمن وي. دغه پښتنې د ما همکار فریبا ظاهر د تورخم د سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خیل سره مطرح کړي دي. ښاغلی حسین خیل په جواب کې داسې وایي:
اوس پاره زره نفر په دوره ځو چې هغه افغانان چې اخواته پاکستان کې او ویزه پاسپورت درلود هغه راغله افغانستان ته داخل شو چې په وزاریان دوه ورځو کې دوه ورځ نه وروسته پاکستاني لورو چې هلته په تورخم کې دنده اجرا کوي هغوی لاره بیرته د افغانانو په مخ او د هغه مهاجرو په مخ چې تګ راتګ کوو لاره بنده کړي.
خو اوس تاسو معلومات نشته چې څونه افراد او څونه موټر اخواته ولاړ دي؟
دقیق معلومات موږ سره نشته.
بله، موږ داسې راپورونه لرو سن خلک چې د دروازې ها خواته په زرګونو کسان نور هم انتظار دي. د دوی سره موټر هم دي چې لاري موټر یا د سوداګرو موټر چې باید دی خواته راوړي. اوس کچيري دغه زرګونو کسان د لاري په خلاصېدو سره د افغانستان خاورې ته راوړي، آیا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه ټول کسان تلاشي کړي یا موټر یا د خپل پیاده کسان چې راځي د دې وړتیا سره؟
موږ ورته تیارې لرو، مشکل نشته. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي، تعلیم تربیه لیدلې ده او په خپل مسلک کې ټول وارد شوي دي او په دندو باندې بوخت دي. دوی کولی شي چې خپل ټول وطنوالو ته د هرکړي تر څنګ هغه د تګ راتګ زمینه مساعد کړي او د وسایطو لپاره د تراتې د جریان هم تنظیم.
بله استاد خصب، ما دا پښتنه ځکه مطرح کړه چې ځینې اندېښنې داسې په افغانستان کې شته چې ګوکې هغه کسان چې راځي کېدای سي چې دوی سم تلاشي نسي او کېدای سي په دوی کې ځینې داسې کسان هم راتیر سي چې له ځانونو سره چاودیدونکي مواد راتیر کړي یا سلاح او مهمات راتیر کړي. تاسو هم دغسې یو احتمال وینئ ورته تدابیر لري؟ یعنی کېدای سي چې دا
تیارې لرو. دا خو تور سړک ده، ترانزیت سړک ده، دلته خو موږ ته مشکل نشته. موږ انشاءالله د دې توانایي لرو چې هر هغه غیر قانوني اجناس وسایل او هغه انفلاقه مواد چې غواړي افغانستان کې زموږ د ولسونو ژوند نارامه کړي، موږ ډېر جدي د دې مخنیوی کړی ده. هغه غرنۍ راځي چې هغه د نورستان او کونړ ننګرهار غرنیز صفري نقطې دي، هلته هم موږ د دې توانایي لرو چې موږ د افغانستان د نظام دښمنانو ټول تحرکات په مقابل کې ورته رحمت اون کې جواب بالکل څنګه چې مخکې موږ ورکړای ا د تور خام لار خو دا خو ترانزیت سره دا مشکل بنه ان شاء الله.
محمد ایوب حسین خیل د تورخم د سرحدي ځواکونو قومندانو چې د امنیتی تدابیرو په حق له خبري وکړي. یو افغان چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه لاره چې د تقریبا نوې میاشتې راهیسې تړلې ده نن به پرانیستل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هنګری ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې په دغه هیواد کې ټول پناه غوښتونکي توقیف او په کانټینری کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. دا قانون به زرګونه هغه پناه غوښتونکي اغیزمن کړي چې د بالکان هیوادونو له لارې هنګری ته تللي او په اروپایي هیوادونو کې د اوسېدو په تمه دي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان هم شته. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي چې په یو کمپ کې د کډوالو په غږونو پیل کیږي.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ژغ دی چې په کمپ کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم سته. د هنګری ولسمشر یانوش ادر هغه قانون د چهارشنبې پر ورځ توشیح کړ چې له مخې به یې تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکو توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې له مخکې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې یې له کانټینرونو جوړې شوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونهڅې کولی چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګری د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وباله. د دغې ادارې ویاندې سیسیلی پاویلی ویلي:
In practice, it means that every asylum seeker, including children, will be detained.
دا اقدام په عمل کې په دې معنی دی چې د ماشومان په ګډون به هر پناه غوښتونکو د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کانټینری خونو کې توقیف وي چې اغزی لرونکي مزي ترې تاو دي. دا نوی قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د مقرراتو لمخې د هنګری لخوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو ښځو، ماشومانو او نارینه وب ناوړه فزیکی او رواني اغیز ولري چې لوړاندې سختي ګاللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي.
فریبا ظاهر په هنګری کې د کډوالو د وضعیت په هکله رپورټ ورکړ. درنو اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزی وایي نړیوال قدرتونه باید د افغانستان، پاکستان او ایران خپلواکي وڅاري او هر هیواد چې د بل په مځکني بشپړتیا تیری کوي هغه هیواد باید د خپلو سرغړونو له نتایجو سره مخامخ سي. همکار ملالی بشیر له محمود خان اڅکزی سره ځانګړې مرکه کړې ده چې په ګډه یو.
نن مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزی میلمه دی. له هغه سره په روانو حالاتو او د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. اڅکزی صاحب، ستړي مسي؟
په خیر مننه. ستړي مسي جوړې خیریت
ډیره زیاته مننه. لمړی خو که د لارو بندېدو له مسالې پیل وکړو، نږدې و میاشت وسوه خو پاکستان لا هم د افغانستان پر مخ دروازې تړلې دي. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ډیر مننه. لاری بندول په ډیرو بدو کارونو کې یو بد کار دی چې د ملکونو منځ کې زورورې شخړې نه ایسوي، د ملکونو منځ کې ډېر لوی تاوانونه نه ایسوي. لاری بندول د ولسونو سره هم جبر دی، د ملکونو سره هم جبر دی. ناروا کار دی، بد کار دی. خلک دې نه مجبور کوي چې آخر به خلک سړکانو ته راوځي، لوی لوی جلوسونه به راباسي. پاکستان په خپله که د عربو نه د کرارو ډالرو تاوان دی. د پاکستان تر ټولو لوی تجارت منډی افغانستان دی. دوی شو وایي چې ترګر راځي، ترګر پاسپورټ نه راځي، که د یوې خواتله که د بلې خواتله ترګر نه پاسپورټ اخلي، نه پر پخو سړکانو ځي. ترګر په هغو لارو ځي چې د تورخم او د چمن په منځ کې په سلګونو لارې دي.
پاکستان اوس وایي چې د ډیورنډ لاین سره به موږ نورې دروازې جوړو. آیا دغه ډول دروازې د امنیت لپاره ګټورې کېدلای شي؟
خبره ده که د دواړو ملکونو په خوښه دروازې دوی ډېرې د خوندور همي کړي. دغه دوی لارې له زمانو نه دي چې د افغانستان او د پاکستان لارې دي. دا د سنټرل ایشیا ته یوازینۍ دوی لارې دي، یا به بولدک ځي یا به پر تورخم ځي. لارې کوڅې پاکستان به مهرباني کوي. موږ هغه وخت په اسمبلی کې هم دا خبره کړې ده چې داسې یو حالت دی زموږ ګرد د خطه د یو خطرناک جنګ ته مخامخ ده. زما ځانی رایه دا ده چې دا پرچ لویدلې ده، دا د افغانستان دپاره نه ده لویدلې، دا د پاکستان ګیرولو دپاره ده. نو که پاکستان، موږ د پاکستان دوستان یو او غواړو چې پاکستان د جنگ د لمبو وساتو، د هغې دپاره لومړی خښته دا ده چې موږ د افغانستان سره په کار ده چې امن د افغانستان او د ایران سره زموږ امن یې، بیا دې سیمې ته د جنگ لمبې په زور څوک نشي راوړی. د دې یوازینۍ لاره دا ده. افغانستان دا حق لري، په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ تر دېرش کالو واوښتی، چې هغه قوتونه چې د جهاد رهبري یې کوله چې په سر کې امریکا وه او د مخ سټیټ یې پاکستان و، افغانستان پر دوی حق درلود چې دوی نه وای تللي او زخمي افغانستان یې راپورته کړی وای، زه به افغانستان یې رغولی وای، سوورینیټي بال کړی وای، بیا تللی وای. روس په دې خوا ووته، امریکا په دې خوا، او افغانستان د جان د ټولو ترګرو په ځاله بدل شو. اوس هم دا بربادۍ چې کم از کم دوام سایګان، کم از کم ایران او پاکستان په اخلاص په ایمانداری د افغانستان سورن چې ومن، بلکې دا د جهان پر خلکو پور ده که دوی دلته دا سیمه د جنګ ساتل غواړي، دوی به د افغانستان سورنیټي څاري، د ایران خوا هم، د ازبکستان د خوا هم، تاجکستان د خوا هم. یعنې دا مداخلتونه چې روان دي د اسمان پیرانان یې نه کوي.
تاسو وایست چې پاکستان باید د افغانستان و سوورنټی ته خپلواکۍ ته باید احترام وکړي، نو پاکستان خو وایي چې موږ د دې ټولې سیمې و ثبات ته ژمن یو.
هغه ټول قوتونه چې په افغانستان کې مداخلت وکړ او افغانستان اخر وی لوی جنگ ته مخامخ شو، دا د افغانانو پورې وړي. هغه اعلان چې د روس په مشرۍ کې و هم، دغه اعلان چې د امریکې په مشرۍ کې و هم، دا د افغانانو پورې وړي. موږ څه کړي دي؟ که موږ پښتانه یا موږ افغانان ترګر یو، موږ مړه کوي. که موږ پښتانه خدای مکړه ډاکټر فکر موږ مړه کوي، او تش پر دې مته وژنې چې سوورنټي غواړم، پر دې مته وژنې سیالي غواړم. موږ دا وایو په پاکستان نه، انټرنیشنل دنیا، چین پکښې، امریکا پکښې، روس پکښې، دا به ګرد ګارنټي کوي د افغانستان، د پاکستان، د ایران سوورنټي. دوی به ساری ورته ګوري، یو پر یو الزام لګي، بل پر بل الزام لګي. دوی د ساری دوی قرض نظام لري چې هر چا مداخله کوي دوی د ټولس.
ولسمشر غنی چې ولسمشر سو په افغانستان کې داس ویل کېدل، داس ډېرې هیلې وې چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي، خو هغه سکار ونه سوستاس په فکر چې دا ولید،
چونکه دا امن له افغانستان کې د روسي مداخلت خراب شوی دی. او علامه اقبال چې مشهور شعر ویلی وو، او پروفیسی ثابته شوه چې آسیا یې پیکرې ابو ګیلست ملت افغان دران پیکر دلست، اس کوشادی وو کوشادی اشیا، اس فسادی وو فسادی اشیا. نن واقعي د افغانستان د وجه آسیا نه، د جهان امن ته خطر ده. نو که جهان امن غواړي، امن د خشتي شول لومړی ګام دا دی چې افغانستان به سوورن سټیټ منل کیږي. چې افغانستان سوورن سټیټ ومنل شو، ایران او پاکستان هم سایګان ومنل، بیا در پاکستان در افغانستان نږدې ملکونه نشته.
تاسو وایست چې افغانستان باید یو سوورن سټیټ ومنل شي د پاکستان د خواڅخه.
دا موږ هم سایګان دغه.
که پاکستان دا خبره در سره ومني چې افغانستان سوورن سټیټ دی او هلته لاسوهنه بند کی، نو آیا داس به ونیسي چې افغانستان به ځان ته نورې د ترانزیت لارې پیدا کړي، افغانستان به پلی اوبر او ګرځوي، او په نتیجه کې شایي ورته ووایي چې اوس نو راسه د ډیورنت خبره سر راپورته کړو؟ که تاسو فکر کوئ چې نه، پاکستان د کوم نورو دلایلو د وجه څخه پر افغانستان باندې فشار راوړي؟
کرزی صاحب پرزیدنت وو، زه وم نواز شریف وو. په انګریزي کرزی صاحب نواز شریف ته وویل دوی افغانستان یو سوورن سټیټ منی، نو اشرف غریب صورت خامخاوی چې منوي دوی د دې ماته جهانی ګارنټی راک. دوستانه مجلس د شپې روړی باد په میوان خانه کې د کرسب د کورس میوان خانه د دې جهانی ګارنټی راک، او چې په کوم ورځ دی دا ګارنټی راک، ایکستند یور ریلوی لاین فرام چمن تر کندهار،
یعنی په هغه ورځ د ریل پټلې له چمن تر کندهار او غزوه.
دوی دې ګوای به دا ورته ول چې پاکستان کې د برق کمزوري ده، زموږ سره په کاسر ډیم کې زر میګاوټ بجلی ده، د غره واسطه دوه پړه خلک دوه یک سرکان جوړي مهرباني، سکولونو جوړي مهرباني. ما ته به دا نه وایي، زه د هندوستان پر دوستي باندې ستا دوستي نه قربانوم. د هندوستان سره مې تاریخي رشته ده، د افغانستان پاکستان سره مې د اسلام هم رشته ده، د خپلوۍ هم رشته ده. زه به یو سوورن سټیټ یم، بسم الله. راس نواز شریف کم سه کم په دې ګرد پاکستان کې هغه یوازینی سړی دی چې تر ننه پورې کم سه کم په دې رایه دی چې ورور افغانستان موږ بهترین دوست دی، د ګوتی مو وایي. او د اسټابلیشمنت سره جګړه پر دې خبره ده چې سیاست د پوځیانو کار نه دی. په هغه وجه کله حمله پر وسی یو سل شپږ ویشت ورځې درنه ده د فلاني خان، کله وایو فلاني چې پی سي غلا کړی دی، ګناه یې صرف دا ده. دا نه چې د افغانستان دوست دی. نواز شریف د یو صحیح محب وطن پاکستانی او محب وطن پنجابي په صفت په دې پوه دی چې د پاکستان دا رویه دا ګرد سیمه ورته چې جمهوریت افغانستان به مرداچ گزاره سره کوو، لکه سویټزرلند چې د ایتالیا هم لري، فرنچ هم لري، جرمنیان هم لري، دا ټول د خپل پلرني وطن سره تړلي دي. موږ هم گزاره کولای شو، موږ پښتانه به گزاره وکړو، لیکن دا شرط به خامخا وي چې پاکستان به په افغانستان کې مداخلت نه کوي، افغانستان به په پاکستان کې مداخلت نه کوي. یو خبره دا په کار موږ دنیا ته ډېر واضح وکړو چې موږ پښتانه به خلک پر دې نه وژني چې موږ سیالي ولغواړو، پر دې ملک که زه تره ګریم، پر دې ملک که زه ډریکټیف ګریم، زه سیالي غواړم. موږ د وطن په مداخلت خوا بدو، هر څوک چې زموږ په وطن وبلوسي دا به سره بیا موږ جنګ.
د طالبانو د کوټه شورا په کوټه کې د بلوچستان کې ستاسو حکومت دی، د دغه پر ضد باندې ستاسو کوششونه چې شته
دي؟ د دې بدې علاج دا دی چې تیر هیر پاکستان، افغانستان، ایران به یو د بل د سوورنیټي احترام کوي، جهان زموږ پوروړی دغه به د مشر کومک کوي، تر هغو چې موږ په پښو دریږو پاکستان به ډېر احتیاط کوي. دا زخ مخپل ځاني دغه دا تلکه دته جوړه ده، د پاکستان سره یا د موږ صدا دغه دا واکستا چې موږ جنگ ډو کې نه ګړو، او که خدای مکه دا غلطي وسوه چې موږ جنگ ګټ کوي، زموږ دا ټوله خطه افغانستان او د پښتنو دا علاقه دا به د جهان د ډېر خطرناکو خلکو د تجربهګای د بمباری پاکستان ته موږ دا وایو، افغانستان ته موږ دا وایو. موږ په کار ده چې ټول هغه خلک چې د جنگ مخالف دي چې راووز خپل حکومتونه درلاسونه شو، چې ورور ته دا اختیار نه لري، ته زما حکومت یې دې پر نه چې تسری لمبی راوړي. اتمر صاحب دو شفتازه جز خبرې سره کړي دي، هر خبر چې کوي دا خبر به دې شروع کیږي، مهرباني دي وکړي پر دې سیمه دې رحم وکړي، پاکستان هم افغانستان هم یو د بل سوورنټی دی ومني، تیر هیر بس راسی سرکشیر زخمونه به وڅټو.
تاسو څو ځله کابل ته ولاړ، نور ملت پال ګوندونو مشران هم کابل ته ولاړ، دا سوال کیږي چې افغان حکومت تاسو پر غشتنه خپل دریځ لږ نرم کړي او د پاکستان سره مذاکرات وکړي. خود څېړونکو وایي چې د پاکستان چارواکو تاسو پر غشتنه باندې عمل نه دی کړی، تاسو خبرې ته غوږ نه دی نیولی.
نو موږ د چا داسې استازیو چې دوی به یو ځل لیږي بل ځل لیږي؟ موږ جمهوری خلک یو، موږ د امن پلویان یو، موږ په هر قیمت د پاکستان او افغانستان منځ کې امن غواړو. دا هغې دپاره نه موږ د چا خوله ته ګورو، د چا اراده ته ګورو، او هر څوک چې د جنگ ډول ټکی موږ د هغه مخالف یو. ته ما یا فضل الرحمن یا اسفندیار ولی یا سرتاج عزیز، موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، یوه پښه و دغه ته زیات نږدې یو پښتانه ته افغانستان ته. ته چې ما د پنجابي سره، د سندي سره، دغه سره ورور کوې، دغه ځای مې راپرې کوې، مدربی یو آئینی.
بل مهمه موضوع په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډول دي، تاسو ولې د دې کار مخالفت کوئ؟
نو په خیال فالټا باندې هیڅ ځان نه دی پوه کړی. د فالټا خیبر ایجنسی تر ډیورن کرشي وړاندې جوړ شوی، د فالټا خیبر ایجنسی د ګندمک د معاهده سره جوړ شول، ډیورن لاین نه شوی، اتل سو ناویا کورما مچنی فالټا او زموږ هغه سیمې چې بیا اوس دغه برخې دي، د ډیورن کرښه نه وه جوړه شوې د خیبر ایجنسی. بیا د ډیورن د کرښې دوه کاله بعد دا دوه ایجنسی جوړې شوې دي، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان. د ازادۍ د 1950 اکټ کې په انګریزي ژبه دا لیکل شوي دي چې زموږ پر بارډر باندې پراته قبایل او بلوس قبایل، انګریزي الفاظ دا دي، دی آر نایدر پارټ آف برټش انډیا نار برما nor any Indian state nor any sovereign state. That the 1935 Act dresa wa yawala sama hum paagi ki bech independence act elan su paagi ki wul shara zmur angrezan wul che zmur wu da kabail man chikum muayde we the independent act ba da khatm swi they are now free people be das likil di ch da yu ayni khala pe das wa نو دا به نیکسټ ډومینین ویل نیګوشیټ، لفظ نیګوشیشن ویل نیګوشیټ، بیا ما مدل جناسه
یعنی دوی هم خپلواک خلک دي او کولای سي مذاکرات وکړي.
بیا لارډ ویول په لندن کوتل کې وکبایلی جرګه ته وایي وڅل ویشت پاکستان نه دی جوړ شوی، انګریزي چکی دا دی، ان بی اف اف هیز ګورنمنت آی اشور یو دټ دی ډیولاپمنټس ان انډیا هیز ګاټ نثینګ ټو ډو ود یور فریډم.
یعنی په هندستان کې چې څه پیښه روانه
ده، د ازادۍ سره کار
نه خپلواکي او د ازادۍ سره
څه مدلی جنا صاحب، مدلی جنا صاحب چې نوم را لیک دی به ګورنر جنرال دی، په دان اخبار کې اپریل میاشتې شاید د خالي کلسوی دی چې د انګریزانو سره چې کوم موعده کړی دی، کوم پروتوکولونه هم سین کړی دی، هغه به زه مراد کوم ټل نیو ارینجمنټس بیا لوفس دی نیګوشیټر. چې نن تاسو ووایا کاغذونه نه موجود وي، دوی بس دغه وبلل پر لاسو راکشي جمع کوي، انټرنیشنل لا کې هم پاکستان د دغه میراث خور دی د برټش انډیا، چې د برټش انډیا برخه نه و ده، د برخه نه ده. انټرنیشنل لا کې اوس هم د قبایلو حیثیت چې دی هغه دی چې پخوانی و. دغه انګریز گورنر کنینګم په دلی په یو سټیټسمنټ اخبار کې وایي چې یا قبایلو دا وویل چې موږ د تاسو سره هغه رشته ساتو چې د انګریزانو سره هغه نیګوسیشن وایي، بل نیګوسیشن وایي، اوس خو سم تیاری دي، بمباری دي، پوجونه دي، ټینګونه دي.
نو د قبایلي سیمو برخلیک باید څنګه وي؟
قبایل کم از کم چې ډېرې کم کې یو کروڑ یو نیم کروڑ خلک د دې ساحه تقریبا 15,000 مربع کیلومتر دی یا میله ده. دغه یو نیم کروڑ خلک به فیصله کوي، هر فیصله چې کول پاکستان سټیټ او دغه سایګان به ټول دا وایي چې فاټا بلانګس ټو د پیپل اف فاټا. پاټا د پاټا د اولسونو ده، د پاټا د قبایلو ده. قبیلې معلومې دي، دوی چې علاقه کوي، کله وایي نو مینز لینډ، کله وایي پلانا. فاټا واحده علاقه ده چې یو ویش ځمکه تقسیم ده. زما رایه دا ده چې دغه څلور ارټیکل کې به د پاټا د اولس سره نیګوشیشن کېږي. سم نیګوشیشن انګریزي ټکی دی، نیګوشیشن به کېږي، مذاکرات به کېږي، په طریقه په چالاکۍ نه، په زور کل نه کېږي. که څوک په زور کوي، بسم الله ودیږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د سیمو د حالاتو په اړه خبرې وکړې. وخت د سهار 8:01 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي برخه کې د یو کلی زر غږونو پروګرام اورئ، او ورپسې د پروګرام د موضوع په اړه بحث کیږي. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ، د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. د خوست د یعقوبیو په ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو باندې نن سهار د موټر بم یو برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د دغه برید له امله او پوځیان ټپیان شوي او یو مړ شوی دی. نن په کابل کې د کانکور د آزموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. سبا په کابل کې د سرسبزی کمپاین پیلېږي. د افغانستان او د آیرلند د ټیمونو ترمنځ په هند کې د سیالیو په لړۍ کې دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه څو دقیقې مخکې پیل شوه. د افغانستان ټیم پچا ګټلې او بیټنګ پیل کړی او تر اوسه په لومړني اوور کې 2 رنز لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام ته د رسیدلو لپاره خپل لومړني تمرینونه په قطر کې ترسره کړل. په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلي دي. د القاعده شبکې یو اورپکی چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی، د امریکا د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د وژنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. او تیر کال 1,200,000 کسانو د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې پناه غوښتې. درنو اوریدونکو، په دې سره راځو د خبرونې دوهمې نمایي ته او پیلې د یو کلی زر غږونو په پروګرام کو.
یو کلی زر غږونه.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غږونه د ډرامې لړۍ څو ښکلي صحنې انتخاب کړي. هیله ده چې خوښي به مو شي.
اے نفسې، چې څه به ورته ویلې بیا؟
مهم مې ولېږو، احوال به راوړي. هر څه شي ویلې بی، خبرې به شو. خو فکر نه کوم چې
اته څنګه څه نه وایي. زر لګتې که ریښتیا را باندې وایې ګل پرې، دا خبرې ما ځوروي چې ځینو نارینهو ته ښځې دومره بېواکه ښکاري او ښځې م خپل حق له هغو نارینهو نه په جیره غواړي.
هو زر لښتې، ریښتیا وایې. ځینې نارینه ښځو ته هېڅ وخت نه ورکوي. د ښځې د ژوند هره فیصله په خپله کوي، پرته له دې چې له هغوی سره مشوره وکړي.
چې دا مهم څه شو؟ ولې رانغی؟ ښځې ری به درته نه لري، ځکه رانغی.
نه، خدای دې نه کوي، داسې مه وایه زر لښتې.
ښه، راځئ منګي به ډک کړو، تر هغې وخته به محب هم راسي.
هو ښه خبره ده، راځئ.
ګل پری، په دې رقم منګي ډکول به دې ماښام شي.
هغه دی محب راغی.
ترورې
دی که بد
زلفتې ترورې، تا ته یې نه وایم.
ښه ښه محبه زویه، ووایه هر چا ته یې چې وایې. مشرانو څه وویل؟ شورا یې ومنله که نه؟
هو ووایه څه یې ویل.
اول مې زیری راکه، بیا یې درته وایم. خوش خو نه درته وایم.
ښه ښه ورکه ګل پری، د ټکري په پیڅکه کې دې څه غوټه کړې دي؟
کورت دي دغه دې واخله اوس نو. ووایه هله.
هو زه ښه ووایه زویا، ته خو دومره شوخ نه وې.
ښه ووایه ما او خو له خوشحالۍ نه ځان اوبو ته وانهچوئ.
څه یعنې منلې ده؟ سمه خبره وکړه لاله.
هو د ملک صاحب خبره مې واورېده، ویل یې چې شورا دې جوړه شي.
خدایه شکر
چې ښه ځکه شو چې وې منله. وی وی تاسو سره په خبره شو، مله چې منګی مې رانه اوبه یوړ.
پام کوه چې پښه دې ونه ښویږي ګل پری، اوس دا اوبه یو نیسي.
صحیح ده وروره، ښه شو چې کلیوالو د شورا جوړول در سره ومنل.
ولې جانه، ښه خبره باید ومنل شي، موږ خو د چا په تاوان خبره نه ده کړې.
یاره که زما په زړه اوسي که نه، زه خو همدا اوس هم د شورا په جوړولو در سره راضي نه یم.
هغه دي مولوي صاحب او اکرم خان هم راغلل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
ځوانانو بیا څنګه سره راټول شوي یې؟ لکه چې پر خپله خبره پښیمانه شوي یاستئ که څنګه؟
نه نه مولوي صاحب، ولې به پښیمانه کیږو؟
مولوي صاحب پښیمانېدل چیرته دي؟ دا خو داسې خلک دي چې خپله خبره په نورو مني، که دې خوښه یي او که نه یي.
نه موږ خو خدای مکه په چا د شورا جوړول جبري نه دي منلي.
دلاور خانه، تا هم زما په شان د شورا جوړول په خپل زړه نه دي منلي. نورو کلیوالو چې ومنل بس موږ هم ورسره ومنل. موږ خوشحاله کیږو چې زموږ کلي ته کومک وشي.
کور مو ودان، همدا چې د نورو خبرو ته مو ارزښت ورکړ دا هم ښه خبره ده، ځکه چې زموږ ډیرو کلیوالو د شورا جوړول ومنل.
او دا موږ چې خوښ نه یو نو د دې پروا څوک نه کوي. ها
تاسو ولې خوښ نه یئ؟ که د شورا جوړول ناروا کار وای چا ورسره نه منله. په اسلام کې د شورا او مشورې په اړه ویل شوي، یعنی مسلمانانو ته په خپلو کې د مشورې امر شوی.
دلاور خانه، مولوی صاحب چې ورسره ومنله موږ یې باید ومنو.
شورا که جوړیږي د ستونزو د هوارولو لپاره به جوړیږي، که نه بل کوم هدف خو نه لري.
او مولوی صاحب، همدا کوم قانون چې د سیمه ییزو شوراګانو د جوړېدو دپاره سته، هدف یې د خلکو د ستونزو هوارول او له ټولنې سره مرسته کول دي.
ښه ښه، او دا چې وایي ښځې دې پکې وي نو دې ته څه اړتیا ده؟
دلاور خانه، کله چې ټولنه یاده شوه نو په ټولنه کې یوازې نارینه ژوند نه کوي، ښځې د ټولنې لویه او نیمه برخه ده. ته څنګه داسې خبرې کوې؟ ګورئ ورونو، د اسلامي شریعت د احکامو په اساس هیڅوک هم حق نه لري چې د ښځو له حقوقو نه سترګې پټې کړي. خو دا چې تر ننه د ښځو پر حقوقو تیری کیږي، هماغه د جهالت د دورې میراث پاتې دی.
د جمیل پلاره چای دې سوړ شو، څه چورت وهې؟
ښه دا ده څښمه.
جمیله زویا، ته خو مې یوه خبره وکړه چې راغلی یم دا کتاب د مخې ته نیولی.
مورې ستاسو مجلس تود و، بس ما هم له موقع استفاده وکړه، د کتاب څو پاڼې مې ولوستلې.
دا څنګه کتاب دی؟
د شورا جوړولو پاکله معلومات پکې دي.
جمیله زویا، اوس به د زړه ښه بېغمه شوی وي، ټول کلي د شورا جوړول ومنل.
پلاره اوږې به مې هغه وخت سپکې شي چې شورا له خیره سره جوړه شي، تر اوسه خو موږ په خپلو کې سره جوړ نه یو.
نو زویا دا خو وړه خبره نه وه چې په یو ساعت کې ومنل شي، دومره لوی بدلون خو په اسانه نه راځي که نه؟
هو رښتیا وایه د جمیل پلاره، خو خدای مې د جمیل زوی ته له جمله ځوانانو سره اوږد ژوند ورکړي. که دوی
له خیره بل دې کلی نه خار جوړ کی.
په دې خبره کې خوشاک نشته دی جمیل مورې. اوس دې خبره ته چرت وړایم چې د شورا جوړېدل خو قبول شوه، د ښځو خبره به څنګه شي؟
د جمیل پلاره، اوس به ته کومه خبره پکې را پیدا کوې؟
ښه وبخه پلاره، څه دې ویل خبره دې پاتې شوه؟
زویا، کلیوالو خو د شورا جوړول د سره ومنل، چا په ښه زړه او چا په ما زړه. اوس څه فکر کوې چې څوک به د خپل کور ښځو ته اجازه ورکړي چې شورا ته ځان کاندید کړي؟
پلاره، ولې به یې نه پرېږدي؟ ښځې به د شورا رئیس او نور غړي لري، انتخابات به ورته کیږي.
دا خو سمه ده زویا، اول ته زرلخ ته پرېږدې چې شورا ته لاړه شي.
هو پلاره، موږ نورو ته وایو چې ښځې د شورا کې برخه ولري، بیا که خپلې ښځې پرېنږدو سم کار نه دی. که ستاسو م خوښه وي زرلخ ته دې ځان کاندید کی.
یاره نه پوهېږم، ته په دلاور خان دومره اعتبار لري چې ښځه به شورا ته پرېږدي یا هغه ته ورته نور کسان؟
خوښه یې چې پرېږدي یې که نه. زموږ په کلي کې ډېرې تکړه ښځې شته چې د شورا له لارې د کلي ښځو ته خدمت وکړي.
زرلښتې لورې، پوه نه شوې چې په نارینه وو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حجرې ترورې، خبره نه یې، ملک کاکا مو د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلی ملک خو یې رئیس هم شوی، مبارک دې شه. ټوکې خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي، د جمعه تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي، ما خپله وکتل.
هو داسې حال وپي چې هر چا خپل نوم لټوو. خو پلاره، د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایې هم ډېرې درکړي.
هو رښتیا خبره همدا ده. حجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقل مونه شیندل.
دا خبرې پرېږده لورې، دا د ښځې ستا نه منګور ښه شوه، دا نقل خو به تا راباندې شیندلی.
هغه هم پردی نه، دا انګور مې ده.
دا دې مبارک دی وي. ملک کاکا، و دې نه ویل چې د نارینهو د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زرلخت انګورې، نثارم ستا په شان معاون شو، صبر خزانه دار و سیجانم منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نثار معاون شو؟
نثارم ښه سړی دی، پرې خوشحاله شوم.
زرلخت لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟ او که نوره نو معاونه شوې درس نه ورکوې؟
نه نه، دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاست هم نه ورکوم.
ښه نو ورشه، کنه ساعت نه وینې چې څو بجې دي؟
دا دی ځم، مالې صبر چې په هر څه ځان خبر کړم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه.
السلام علیکم، په خیر راغلی.
زلختی، اجرت ورته شوه؟
دا دی راغلم شفیقی، ښه زیره یم درته لرم.
خدا به نه وایې چې بی بی ترور نه ده رئیسه شوې.
بی بی ترورې، څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟
زرلښتې رښتیا وایې؟ مبارک.
هو رښتیا وایم شفیقې، ښسو بی بی ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم، زه یې معاونه یم.
ښه ښه، شکر کوم لورې در باندې، ته معاونه شوې؟
ښه ښه، خزانه داره او منشي څوک دی؟
ټول درته وایم، غوږ ونیسئ، بی بی ترور رئیسه. خدیجه خزانه داره. نفیسه منشی.
ډیر ښه، مبارک
دي. او زه زرلښته معاونه.
خدیجه او نفیسه تر اوسه نه دي راغلي، چې دا خبره یې اورېدلې وای له خوشحالۍ نه به الوتې وای.
صبر چې د نارینه او د شورا هم درته ووایم.
ووایه، هغوی که څوک رئیس شوي لورې؟
رئیس نه، ټولې درته وایم.
وایه وایه. کنه
ملک صاحب نواب زما خسر جان د شورا رئیس.
ډېر ښه.
نثار د ګلجارې ترور زوی معاون. صابر د ګلالۍ پلار خزانه دار. او سعید د سکنې خاوند منشي.
ډېر ښه.
د سدی رادیو درنو اوریدونکو سلام او جمعه مو بخیر. لدی هیله سره چې روغ جوړ او زمونږ سره د دې خبرونه تر پای ملوي. زه یوسف زدران درته استاس خپلونی زغ خبرونه پیلوم. دی یو کلی زرغګونو په ډراما او سره د جمعه ورځې په ځانګړي د بحث کې ازادي رادیو تل پټولنه کې د شته زینو ناخوالو پرده پورته کړی ده. د میراث لوړ ولور د جبري او کم عمر ودونو د تعلیم په اهمیت په کورنۍ کې د هلک او جینۍ ترمنځ توپیر په کور دننه د هر غړي څرنګه حقوق او د حکومت پکه چا د خزو ونډې په شان په بیلابیلو موضوعاتو در سره غږیدل یو. خداونه له تاسو درنو اوریدونکو دا ورو چې تاسو له دې ټولو بحثونو او د ډرامې له لړۍ څه زده کړي چې درته ډیر خوندورو کوم ښې او بدې خاطرې یا یادښتونه ترې لرئ. څرنګه چې موږ د ډرامې یوه بله سلیزه وهو نو ستاسو نظرونه راته ډیر مهم دي. که غواړئ خپل پیغامونه مو تر موږ راورسیږي 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ. ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي او موږ یې اخلو. خو له دې سره په اهمیت یې دلته له استاد زاهد کلیمزی سره هم غږیږو چې تکلیف یې باسل او دلته په سټوډیو کې را سره ده. کلیمزی صاحب محترم خبرونې ته بخیر راغلی. ستړي مشه
مننه کور ودان
مهرباني بخیر راغلی. درنور دون که څه هم د خبرونې وخت کم دی خو کوم موضوع مو اخیستي وي ستاسو ځینې مخامخ اړیکو هم ځوابو 0 اوه سوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت او 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه 5 50 زموږ سره د مخامخ اړیکې شمېرې دي. خو که غواړئ غږ راته ثبت کړئ 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته زنګ وهئ. استاد کلیم ځای مخکې له دی چې اوریدونکو ته ورشو موږ ته ګڼو اوریدونکو پیغامونه هم پرېښي دي. هغه پوښتنې په اړه چې ما مخکې وویل له تاسو څخه پوښتنه کوم کله چې د حقوقو اړوند بحث کېږي لکه موږ چې دلته پرې بحث کوو یا ډرامه پرې تولیدیږي څه اغېز لري په ټوله کې؟
مننه زدران صاحب. سلامونه درنو اوریدونکو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته
سلام.
یو خبره چې تر ټولو زیاته یعنی هغه دود د هر ورځې موږ اورو دلته د بیکاری خبره کیږي. خو موږ وایو چې زمونږ د ټولو ستونزو هغه جرړه ورېخه چې دغه ټولنیز ناخوالې دي. یعنی بیکاری او غربت به زمونږ یو ستونزه وي خو زمونږ د ټولو ستونزو که بیکاری وایي که امنیت وایي که زده کړې نه کول د ټولو هغه اساسي او اساس او غریخه هم دغه ټولنیز ناخوالې دي چې له کورنۍ شروع کیږي په ټولنه کې په کلي کې هم رشته ده. او دغه شان تر اړوي خبرونه او دغه شان تر اړوي پروګرامونه په حل کې یعنی فوق العاده رول لوبوي.
څنګه تاسو ویلی شئ چې د ناخوالو بنسټ تم دا ټولنیز
جوړښت هم زه درته صاحب راځي. یو مثال دا ورکو چې ماشوموال کې د جنونو ودول یعنی زبده تداس کورنۍ خو هم چاغوي په اقتصادي لحاظ باندې تر ټولو خجوند لري خو بیا هم پکې دا کار روان دی. زبده تداس کورنۍ خو هم چې په هلته یعنی تر ټولو خجون په غسیمه کې لري خو هلته بیا هم په جنونو په بدو کې ورکول پکې د دین د غریب کورنۍ په دیو کې زیات دي. یعنی زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې هغوی تر ټولو ښه ژوند لري خو دوی نر او ښځې ته یا په کور کې جنۍ او هلک ته په یو نظر نه ګوري.
ممکن دا تغییر راشي
عامه پوهاوی د خلکو دغه د شعور لوړول دا تر ټولو اساس دی.
په دې برخه کې چاته پیغام ورکړي چې هغه څوک چې حق خوړل کیږي هغه څوک چې حق خوري
په دې برخه کې عموما اول خدا چې دا مسولیت د چا د خلکو په هوي څو پیړۍ مخکې د اسلام په شروع کې دا رول د جماعتونو لوبې دا یعنی منبرونو دا رول ادا کوو. خو په دې وروستیو کې منبرونو هم دغه رول د لاسه ورکې یعنی دوی دغه رول نشي لوبولی چې ټولنې عامه پوهاوی پورته وي یا خلک په خپل حقوق خبر کړي. اوس تر ټولو مهمه د عامه رسنۍ دي چې رسنۍ باید دغه
پوهاوی تل دلته موږ ته ویلي دي چې موږ دې موضوعاتو باندې بحث کوو خو چونه اجرایه قوه نه لري بیا دوی نشي کولی هغه څه عملي کړي. خو بس تر ازو اوریدونکي منتظر پات شوی عبدالودود له هلمند نره سره اړیکه نیولې ده. عبدالودود زما غوري بله مونږ کوم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي تاسو اتمن زمونږ سره بحث هم اوري ډرامه هم اوري څه مو تر زده کړې دي په خپله سیمو کې مو څه تغییر لیدلی دی په ټوله کې فکر کوئ چې یو ډول خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی دی؟
بله هم داغه ته لکه ته چې وا ډیر زیات وو ته لګیری لا سره ورنې کړی هرڅه ذکر دي ازادي راځي ته هرڅه نکړي دي شې خبرونه جوړې کړې دي په خبر برابر باندې هر څه باندې برابر باندې وته دي شې خبرونه جوړې کړې دي نو موږ ډیر ګټه ځنې اخیست ډیر مننه دې څخه کوو.
بله عبدالود ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر و مخکې دې چې استاد لتا سره بحث تر شو مونږ ته ځینو اردوونکو راته پیغامونه هم پیریخي دي مهم دي چې دوی بیرته واوري اردوونکو ته ورسیږي دا ورو
زدی پکتیکا ولایت دی حیاخل ول سوال سره چې تاسو سره تماس کوم زدی یو کلی زر غوونه ټول ځانې بغور سره ورومه او موږ دا غریب مزه ملت ته لري چې موږ د کوي خو تمره وایرا شو چې اتفاق یعنی شوراګانې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه غزا کې څه بدلو شورا وی جوړ هولې او شورا په اسلام کې خو تار ده او کچیر شورا نه په یو کلی کې یو په وی او بل په بل یو بل په بل په سلام به تر تاسو ورور قاری او سلام خاصه سلام علیکم ز عبد الله کارګر لغزنی چې زنګ تاسو وهم دی یو کله زرغه ګونه دراما کې مور دې ستر تیر زکړي دی یعنی مثلا خشونت ضد ازنان دا خدای په قران او کتاب کې نشته چې د سړی له خور او لور بل لور سره ظلم وکي یا ظلم زیاتای وکي یا تیری وسره وکي مثلا یعنی دا چې تلزی خلګي په ولورو باندې خرڅي مگر باندې چې تاسو غيي غيي ما دي خپل لور ته جاي پیدا کوي خسلایم پیدا کوي چې دیندار مسلمان سوي وایي په ولور نه یم سره سوي د دې په زړه د دې په هغه باندې اوسه وکړي د مټې دې زه د خپل خور لور ور ولاړه کوم په دې باندې دا مې هم ذکر دي او ذکر خو نو دا چې رب العالمین مرسل ورته ویلي دي قرآن شریف کې هر څه تاسو خو کدا چې څوک عمل پیو کی او څوک زکی او عمل پیو کی
السلام علیکم زه د کندهار اسمه خبرکم د زبیل بیرتور او دوم ته سلامونه وړاندې کوم د یو کلی زرغه ګونه د امد من ډیر خوشیږي او موږ یې زړه ته ذکر دي موږ هغه څه ځنی ذکر کوم چې موږ په مکتبو کې او په کور کې د مشرانو سره نه ذکر دي د دې اونې د برخې موږ ته ذکر چې باید موږ خپل شوز ته رواه کونه ورکو
ډیر زیاته مهرباني 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیره تاسو غږیز پیغامونه وو ځینې اوریدونکو ویل چې مونږ شورا په اړه باندې اهمیت باندې څه زده کړی دي چې شورا اهمیت څه دی په ټوله کې د ولور په اړه وغږیدل چې تاثیر یې کړی دی خپل ځ په دې باور یم نو دا غ نظرونه دي خو بیا ورسره هیله دا چې کچېر سړی پوهیږي د هیله وکړه چې عمل هم بیرته سړی ته ورکړل شي نو ان شاء الله مونږ هم پام دی هیله یو کلیم چې یو اوریدونکو ما خو بیرته تاسو ترازو چې منتظر پات شوی دی ها دا اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده نو په ټوله کې مونږ د هغه په اهمیت باندې غږیدو فکر کوي چې د اهمیت حق چې خړل کیږي د هغه لخوا باندې بحث وشي هغه ته پیغام ورسول شي خدای ک د چا حق چا خستل کیږي
عموما دواړو ته د خبر رسول په کار دي د حکومت په هول په کار دي خو زیات هغه څوک په هول په کار دي چې حق خوري مثلا مونږ په 15 کال کې د خزو حقوق په دومره کانفرنسونو ورکړو دومره کانفرنسونو ورکړو دومره پیسې مصرف کړې اواز خزو ته چې تاسو دا حقوق دي دام حق دي دام قرآني حق دي دام ديني حق دي دام خدام په احادیثو کې حق دي خو مونږ هیڅ کله بیا د دې څخه بهتره دا و چې هم دا خبري ناري نه وته شو هغه څوک چې دوی حق نه ور کوي خزب فرض کپ دي پوي چې مچ دام حق دي خو څوک اندرا کوي نو زما په هیدل بکم ګټه ونه کی بل چې د رادیو یعنی رول څه دی د غهمه په هاوی کې زدران سه بیا شو داسې زدران سه یو خبر ته یعنی تاسو بهتر معلومات چې په کلیو کې د غستون زیات دي کدا د دنجونو په بده کې ورک ول دي کدا د لکه جنې ترمنز تفاوت دي یعنی په اوسره ورته نه کتل دي کپ
کدا تعلیم موضوعات
کتل
قاری سه پښتون اړیکه نیولې دا وای اړیکه مم شلیږي خیر د تبور شو چې ادمان مصرف هم پرازي
سلام یوسف خان زبران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او د دونکو تاسو درمن یلمه تاسو سلامونه وړاندې کوم واقعاً زبرلن نظر پر ورکم د شاهد درامي شروع شوی دي تقریبا هغه خلک چې د هیڅ څه خبرونه ورشي
د مثال په ډول قاری سه پښتون کې په خپل منطقه کې راته وای خپل سیمه راته او تصویر وړاندې کې
زموږ خپل د سیمه درته وایم چې دا ساتل د امنیت په سیمه دي زموږ په سیمه کې او اوس ان شاء الله تعلیم کچم پورته سره دا غیم ورکو سره دا او دا کمپاینونه اول موږ خپل په لار باندې چولې دي چې موږ سره یو کو تقریبا په سلو کې اړیا ته سره اوس په جوزجان په اړیا سره په کې د تعلیم کچه پورته سره خو سم د نجونو تعلیم کچه خو منتها کله دا هغه په خواني رواجات او خرافات ان شاء الله تعالی مخفور کېدو چې دا انانه خلګو به د سنتي ټولنې
نه په نامه باندې یادوله ان شاء الله اوس خلک نور میراث هم ورکوي اوس دا درانه ولورونه ان شاء الله میده میده زما بین ورکېږي دا نوروزي وشه وروزي به ان شاء الله زما بین ورکېږي
ځوانان خوشحالوي په دې خبرو باندې شاید ډېر خلک دنه خوشحالیږي چې خزیری ورکوي قاریج پښتون
بله هو که خلک خوشحالیږي ان شاء الله تعالی کنه خوشحالی جان خدا ان شاء الله بل ته خوشاله شي مګر مور د ازیر ورکو چې ان شاء الله وته دنه ورس ته بهر او تعلیم هغه وخت پر مختک کولای شي چې علما غي ورکی نو تعلیم هغه وخت پر مختک کولای شي چې د دې کور هر وګړی یعنی و تعلیم ته ارزښ ورکی کمور د کخور د کشد د کم کملک د کړی د کړیدار د کړی د عالم د کړی د بیا د تعلیم په اړه کې د میراث په اړه کې د نو ولورونو په اړه کې نو یې هغه غي ورکړی بیا نور نور
ډېر زیاته مهرباني ستاسو نظر وو پوښتنې ډېر نه شو کولی چې خپرونه وخت کم دی مونږ ته ځینې نور اوریدونکو پیغامونه هم پریښي دي دا م ورته اورو نن مونږ ورته ویلي وو چې ستاسو سره غږېږو کلمزې صاحب ستاسو وخت کم دی نن ډېر وخت د اوریدونکو دی
ازادۍ راډیو د جرګې په هکله یوه خپرونه خپروله اوس په کلیو باندو کې هم جرګې جوړې شوې دي په ولسوالیو کې هم جرګې جوړې شوې دي جرګې ګرچې د افغانانو پخوانی دود وو ازادۍ راډیو د ښځو حقوق چې کوم بیانوي او یا بیان کړی دي هغه ته هغه هم خدو زیاته ګټه اخیستې ده او نارینه هم په دې پوه شوې دي چې خدا هم زموږ په شان په اسلام کې حق لري خو د اسلامي اصولو پر وړاندې کې باید دا حق ورکړی شي
حالو السلام علیکم زه بشیر ما د کابل لوی تواسی ولایدی منګه 3D شیا نه زکړی په اړه د میراث کې د تعلیم باره کې د کلی مکتب له هر څه باره کې منګه هر ورځ یو او ډیر خوشاله یم چې تاسو دا سي نورې ډرامې مراته نه کې خبرې کوي
السلام علیکم زادې اوبېره د ټولو کارکونکو په سلامونه او تاسو ته د یو نه پوښتنه سوال ده الله تعالی قران کریم کې فرمایي چې شاور فی الامر قاصد یا هر یو کار په کولو کې مشوره وکړي نو مشوره شي دا په مشوره کې خیر او برکت وي او په دې کې د هر قسم ستونزې حل کیږي او د ستونزو د سیدګې کې صرف یو ځینای کار چې هغه شوره ده چې دغه شوره د هر قسم مشکلات او حل او فصل کړي
ډیر زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې تاسو سره پیغامونه راته پریده خبرونه ته لاخ کوله او بخې تاسو دا پیغامونه زمونږ ډرامې ته لا اهمیت ته کوله او بخې ترڅو تراتلونکو کې تاسو په شوق او په لیوالتیا باندې هغه سي ډرامې او موضوعات درته تولید کړو نو کله هم پاتې وي تاسو نظرونه پیغامونه 0 01 شمیرې ته راته پریده کلمزې سپټوله کې باسم جمع باندې کو تاسو په خوانی پیغام نیمګړې پات شو مهرباني
نو د کلو په ستم خبره ولا چې دغه ستونزې زیاتې په کلو کې وي او بیا په کلو کې د رادیو موثریت ځکه زیات دی چې الته مونږه تصویري رسنۍ یا تلویزیونونه یعنی الته خبرونه نشي کولای یا هم خلک امکانات نه لري چې هغه وګوري نو الته بیا اکثر خلک د رادیو خبرونه ګوري او بیا داسې خبرونه د خلکو په ژوند باندې ډیر زیات اغیز لري چې هغه روزنیز خبرونه یو ستونزه شته په سیمه ایزه کچه باندې ځینې فلم رادیوګانې جوړې شوې دي چې د دې په ځای چې هغه د ټولنې په سم روزنه کې سم رهبری کې رول ولوبوي ټول اکثر وخت ځوانان په غلط لارو بیايي هلته چې بیا تر کله مونږ ورسره کېناستلې ور رسنۍ مسؤلین سره چې ول تاسو دا کار کوي نو دوی بیا دلیل دا وی چې دا خلک هم دا غواړي نو خود رسنۍ
او کلمزې په ټوله کې د تر راشو چې تاسو ځین ټولنیز موضوعات ستونزو حل ته اشاره وکړه چې رسنۍ لار څنګه هلي کې ځین موضوعات چې حکومت اړوند کې فرزند تعلیم اهمیت په حکومت کې د خزو ونده او ځین نور موضوعات چې مونږ د ډرامې لار ورته اشاره کړې ده چې حکومت وای نه غېړي کړې د اوردونکو په باور باندې دلته څه کېدل شي بیا
حکومت په چا باندې روانه حکومت هم د خلکو نه جوړ دی ترڅو چې د خلکو کومکونه کې ترڅو چې د خلکو د حکومت سره لاس ورنکې حکومت په هیڅ صورت باندې د کارونو مخ نه ما څنګه درته وایم که زه خپل خور پانتون ته پرنګ د ما خوانځي ته پرنګ د ما غز د کډونو کې خبر په حکومت کې څنګه باندې واخلې هغه څنګه ډاکټر شي هغه څنګه انجنیر شي هغه څنګه استاد شي یعنی بیا هم برتر اگرځي دا مشکل ولسته او د ولست په هول د پاره هم د خلار دي چې ممبر هم د رسنیو نه هم د مایکونه استفاده باید وکړو ولست وکړو زه درته وایم ازران سه برازي دغه ستونزې چې مثلا حکومتونه باندې انتقادونه دا په ټوله دنیا کې شته دي دا په ټوله دنیا کې شته مثلا زه درته وایم دا سه ملک دی چې الته خلک د سرک په سر پیدا کیږي سرک په سر لویږي سرک په سر مړ کیږي ولې بیا هم هغه زده کړې کوي ولی حکومت باندې انتخاب ولی حکومت سره همکاري کوي ما څنګه درته وایم یو ځای کې کار ناسم وي فرض کړه ته په هند کې یا په امریکا کې یو غریب منطقه کې دلته یو ځای کې بم خښکا نو لهما غزاینه په یو په پلس دغه کې سل زنګ پولیسو ته لاړ شي لهما غزاینه په یو سات کې یعنی زر کسان اریزی ورکړي چې دلته یو کار ناسم دی یعنی موږ پوه شو چې د حکومت سره همکاري نه کړی د ولس په توګه نه د خځو د حقوق برخه کې نه د ماشومان د حقوق برخه کې ما حکومت بار بار ناروي پروګرامونه لري خو ولس سره همکاري نه کړی اوس هغه وخت همکاري کوي چې عامه پوهاوی ورکړل شي
ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر او چې مونږ خپور کو د وردونکو نظرونه او چې مونږ ته راورسېدل ډیره زیاته مهرباني چې را سره خبرونه کوي خو کلمزه سپ تاسو وختوم کم وو د خبرونه وخت کم دی.